آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. په خوست کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 18 کسه وژل شوي دي. د فرخنده د قضیه کمیسون ویلی دی چې فرخنده بیگناه و. او په کینیا کې د سومالی د الشباب ډلې په یو پوهنتون باندې په برید کې 18 کسه وژل دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د ملي حکومت اجرایوي رئیس ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات شوي دي، او د عراق حکومت ویلی دی چې د تکرید خارې نیولې ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زیبا خادم او روخان نورزیده د ساعت خبرونه وایو.
په خوست کې نن د سرپرست والی په ضد د مظاهرې په جریان کې ځان مرګ برید سوی دی چې لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي او 14 نور ټپیان کړي دي. همدا اوس په ټلیفون کې د خوست نظم همکار ابراهیم رحیمی را سره دی او دا غنه به نور جزئیات واخلو. رحیمی صاحب، اول خدای راته وایي چې په خوست کې اوس وضعیت څنګه دی او د تلفاتو په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
بلې، نو زه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو وویل، دغه ځانمرګ برید نن غرمه شاوخوا 10 بجې دیوالي کور ته څیرمه په هغې مظاهره کې شوی دی چې دیوالي کور ضد راوتلی و. البته په دې پېښه کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي، چې ماشومان، قومي مشران، سپین ګیري او د ولایتي شورا د تیر کال د ټاکنو ځینی کاندیدان هم پکې شامل دي. له پیښې وروسته په خوست ښار کې امنیتي وضعیت غیر عادي و. ښار وتړل شو. د ښار په مختلفو څنډو کې درې بېلابېلې غونډې او مظاهرې روانې وې. هره لحظه خلک په دې اندېښنه کې وو چې کومه بله پېښه رامنځته نه شي. اوس حالت عادي شوی دی. امنیتي کسانو خپل تدابیر نور هم سخت کړي دي، او د پیښې په ارتباط امنیتي چارواکو ویلي دي چې جدي پلټنې او څېړنې پیل شوې دي. البته باید ووایم نظر چې په دې پیښه کې د ولسي جرګې غړی همایون هم ټپي شوی دی. هغه او ځینې نور ټپیان چې حالت یې نازک ښودل شوی و، د چورلکو په وسیله کابل ته انتقال شول او اوس تر درملنې لاندې دي. ویل کېږي چې د همایون روغتیایي حالت یو څه ښه دی، مګر تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم په دغه پیښه کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي دي. خو حکومتي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي له دې کړکېچ څخه چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ولی پر خلاف او د ولایتي چارواکو پر خلاف پیل شوی دی، د اعتراضونو په ترڅ کې چې پر ولی دری فساد تور لګولی و، دې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن ځینې استخباراتي کړۍ یا مافیایي کړۍ له دې حالته ناوړه ګټه واخلي. او اوس دغه پېښه رامنځته شوله. تر اوسه د پېښې مسؤلیت او
ډیر مننه رحیمی صاحب. دا و ابراهیم رحیمی چې په خوست کې نن د مظاهرې په جریان کې د ځانمرګ برید په اړه باندې مشته معلومات راکړل. اوس هم نور خبرونه.
د هلمند ولایت د ګرشد ولسوالۍ د امنی قومندان سمونوال حکمت الله حقمل تیر شپه د ګرشد ولسوالۍ د زمبیلی په سیمه کې وژل شوی دی. د هلمند ولی مرسیال محمد جان رسولیار د امریکا غږ ته د پیښې په هکله ویلي دي چې د امنیه قومندان حقمل تیره شپه د ګرشد زمبیلی په سیمه کې د ځایي پولیسو مرستې ته تللی و چې په پوستې کې چاودنه وشوه. رسولیار وویل چې ښاغلی حقمل په چاودنه کې ځای په ځای مړ شو او درې ملګري ټپي شوي دي. طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی.
د ولس مشر لخوا د فرخوندې د وژنې د قضیې د څېړلو کمیسیون نن خپل رپورټ خپور کړ. په ریپورت کې ویل سوي دي چې داسې کوم شواهد نشته چې وښيي چې فرخوندي دي قرآن شریف سوځولی وي. کمیسیون وایي چې فرخونده بی ګناه وه. د کمیسیون مشر محیودین بلوڅ وویل
وقفه د نوروز و د دوشنبه پر از مشورو په کار کړي نو موږ تر دغه خپل لټونو پوری چې دلته یو چې اوس مو ته دا بیان وکي موږ د قران عظیم سوې ټکر نه دی پیدا کړی.
کمیسیون ویلی دی چې که څه هم سل په سلو کې دا نه د معلومه چې د فرخوندې د وژلو انګیزه څه وه، خو د دوی څېړنې دا ښیي چې هغې ښځې زیارت ته له سجدې کولو او د جنډو د ښکلولو منع کولې، او دغه علت و چې په زیارت کې تعویز لیکونکو او متولیانو پر هغې د قرآن کریم د سوځولو تورونه ولګول او د هغې په خلاف یې خلک راوپارول. په رپورټ کې راغلی دی چې فرخونده د قرآن شریف قاري وه او خلک یې اسلامي لارې ته دعوتول. ریپورت زیاتوي چې دغه هغه څه دی چې د هغې لخوا د قرآن شریف د سوځولو د ادعا سره په تضاد کې واقع کیږي. د کمیسیون مشر محیالدین بلوڅ نن خبریالانو ته وویل چې هغه کسان چې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې ښکیل وو او وویشت کسان وو بې سواده دي او قرآن شریف نسي لوستلی. د ولسمشر لخوا د فرخوندې د وژنې د څېړلو لپاره ټاکل سوي کمیسیون په پولیسو هم انتقاد کړی دی چې د پیښې په مخنیوي کې ناکامه سوي وو. د کمیسیون په رپورټ کې دا هم راغلی دی چې پولیسو د فرخوندې په وژلو کې د تورنو کسانو په نیولو کې هم پر وخت اقدامات نه وو کړي. د کمیسیون په رپورټ کې دینی علماو، د مدني ټولنې غړو، د قانون د نافذولو ادارو او ټولو افغانانو ته یو لړ سپارښتنې هم شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د فرخوندې د کورنۍ سره لیدلی او غم شریکی ورسره کړی ده. په هغه بیان کې چې د ارګ نخ پور شوی ویل شوی دی چې جمهور رئیس غنی د فرخوندې د کورنۍ غړو ته ویل چې داسې کلمات نشته دی چې استعمال د فرخوندې د وژلو غم کم کاندي. جمهور رئیس ډاډ ورکړی دی چې د دولت به د عدالت د تامینولو لپاره ټول اقدامات وکړي. بل پلو ته رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال سیمین حسن زاده د فرخوندې د وژلو وروسته د خپلو څرګندونو په خاطر خپل دندې ګوښه شوې ده. هغه د فرخوندې وژنه توجیه کړې وه.
اجرایوي رئیس وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات سوي دي. ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په جوړې سوي غونډې کې خبرې کولې، وویل چې سوله او امنیت په افغانستان او پاکستان کې ثبات او ترقی راوستای سي او افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سولې کې واوسيږي. هغه ویل چې افغانستان د خپلو ګاونډیو سره د شو اړیکو په برخه کې اقدامات کړي دي او د ګاونډیو نه هم د هیله لري چې ورته اقدامات وکړي.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وویل چې د ملک د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې خاصه زیات پرمختګ شوی دی، مګر ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو لا تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې. ظریف د سویزرلند لوزان په خار کې چې خبرې لا هم روانې دي، د غونډې د تفریح په وخت کې دغه خبره وکړه. موافقه ته د رسیدو لپاره اصلي مهلت د سیشن به پنی مش په پا پایته رسیدلې، خو نن دوی مورز چې د خبرې لا هم ادامه لري چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې په ایران لګیدلې بندیزونه لري کړی شي. ظریف نن د امریکا د خارجه وزیر جان کری، د ایرانی متخصصینو او بین المللي هیئتونو سره 3 ساعته غونډه درلوده.
د القاعده وسلوالو نن په داسې حال کې د یمن په جنوبي سیمه کې په زندان باندې حمله کړې ده او 300 بندیان خوشي کړي دي چې د یمن په نور برخو کې د شیعیانو او د حکومت د پلو قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د یمن امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دغو 300 کسانو کې د عرب په ټاپو وزمو کې د القاعده یو مشهور غړی خالد بطارفی هم شامل دي. بل پلو حوثی یاغیانو د عدن په مرکزی برخه کې چې یوازنی بندری شار دی لا هم د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د طرفدارو په کنټرول کې دی جګړه کړې دي.
د الشباب یاغیانو د کینیا په شمال ختیځ برخه کې د سومالیې سرحد ته نږدې د ګاریسا په پوهنتون حمله کړې ده. لږ تر لږه 11 کسې وژلې، د شپېتونه زیات زخمي کړې دي. د کینیا د کورنیو چارو وزارت نن ویلې دي یو مشکوک سړی د پیښې د ځای نه د تیښتې په حال کې نیول شوی دی. 3 ساعته کېږي چې پوهنتون تړلې ده. امنیتي قواوې هڅه کوي چې حمله کوونکي پیدا کړي. ویل کېږي چې حمله کوونکو په یوې لیلې کې محصلین یرغمل کړي دي. معلومه نه ده چې څو کسانو حمله کړې ده.
د امریکا د ارکانسا د ایالت گورنر هچنسن خپل فکر بدل کړی دی او وایي چې د مذهبي ازادیو نوې ایالتي قانون به امضا نه کړي. هچنسن خپل دغه اراده پرون په خبری کانفرنس کې په ارکانسا کې د دغه قانوني لایحه د تصویبېدو نه ورځ وروسته اعلان کړه. دغه جمهور غوښتونکو گورنر وویل چې د ایالتي پارلمان د وکیلانو نه غواړي چې یادی دغه قانون ختم کړي او یادی هم پکشي تعدیل راولي. او د عمر په لحاظ تر ټولو مشره میساو اکاوا مړه سوې ده. دغه جاپانۍ د 111 کلونو وه. میرمن اوکاوا په 1899 عیسوي کال کې زیږیدلې وه او په کال 1919 کې واده کړی و. میرمن اوکاوا درې ماشومان، څلور مسیان او شپږ کربسیان درلودل. هغې په خپل ټول عمر کې هیڅ ډول لویه ناروغي نه درلوده. د میرمن اوکاوا نه وروسته داسې باور کېږي چې اوس په د نړۍ تر ټولو زوړ کس ګرترود ویوروي چې د امریکا په ارکانسا ایالت کې ژوند کوي او د جولای په 14 نیټه به 111 کلن سي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د عراق حکومت ویلي دي چې د تکرید خار نیولې ده، خو د دې رپورټونو نه مخکې راځو هغه رپورټ ته چې تاسو لږ مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات شوي دي. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د کل نه چې د ملي والی حکومت جوړ شوی د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې رغنده بدلون رامنځته شوی.
افغانستان او پاکستان دا وروستیو میاشتو کې اصل تاسیس د ملي وحدت حکومت څخه د اړیکې د پراختیا په خاطر او د ښه اړیکې د پراختیا په خاطر مثبت ګامونه اخیستي دي چې نه یوازې موږ ته کومک کوي چې د هغو ګواښونو او مشترک ګواښ پر ضد چې تروریزم او رادیکالیزم او افراطیت دي په ګډه مقابله وکړو، بلکې د هغه فرصتونو څخه چې موږ ملتونو ته او ملکونو ته برابر دي سم استفاده وکړو.
اجرایي رئیس د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ کافي ونه ګڼل، ویل چې په دې برخه کې لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته.
قدم هایی که افغانستان برداشته و هر دو کشور برداشته.
عبدالله عبدالله ویل کوم ګامونه چې افغانستان اوچت کړي او دواړه هیوادو پورته کړي افغانستان ورته دوام ورکړي. کوم مزل مو چې پیل کړي په دقت او حساب او په خنیت چې تبي خبره ده د ګاونډیو نه متمه هم په دې حق له هم داده. کوم ګامونه چې پورته شوي کافي نه دي او لا هم وګدلاره په مخ کې لرو. هم دې غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په خپلو خبرو کې د افغانستان د ملي والی حکومت د هڅو نه د خپلاتر سرګنګ. ابرار حسین ویل چې یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دي. ابرار حسین په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په غونډه کې په زیات شمیر د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو د اساسو ګډون د دواړو هیوادو ترمنځ پاړي کو کې د مثبت بدلون د وی بیلګي په توګه یاد ک وی ویل چې د دواړو هیوادو اړیکی د جمهور رئیس غنی او صدر اعظم نواز شریف د هڅو په نتیجه کې خیشي وی.
تر څو پر چې افغانستان کې صلح او امنیت ته نو دا د پاکستان خپل مفاد کې دی، نه صرف د پاکستان په مفاد کې بلکې د پوره منطقي په مفاد کې دی. د دې لپاره دا زموږ خپل مفاد دی چې موږ به د دې لپاره کوشش کوو چې افغانستان کې امن راشي. او پاکستان خو یو برادر ملک هم دی، یو همسایه هم دی، او د دې لپاره موږ نه چې سکیدی شي مونگ باغن رستکی گونا با حیثیت یا سہولتکار چې مونږ هر سکولی شو مونږ دلته حکومت تم ویلی دی او دا اوس ټول خلق خبر دی چې پاکستان پدې مکمل آماده دی چې هر څه سہولت مونږ پیدا کولی شو پدې کې. څلور د پاره چې ټاکس کیږي نو هغه بنیادی طور سره افغان لیډ افغان اونډ هغه ځکه چې دواړو طرف ته افغانان دي پخپلو کې خبرې طریقې پاکستان یا بل هر یو ملک چې دی هغه صرف یو سہولتکار کردار ادا کولی شو. او هغه انشاء الله مونږ لګیا یو کو او دې طرف نه هم چونکه ډېر اخلاص نو ډېر امید لرو چې انشاء الله ټول به کامیاب شي.
پاکستان هر کال د مارچ د 3مه د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځي. په کابل کې دغه ورځ د لمانځلو د غونډې یو اونۍ وروسته جوړېدلو علت د پاکستان سفیر تخنیکی ستونزې وبللې. د پاکستان په سفارت کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت د رتبه چارواکو د ګډون سربېره د پخوانی مجاهدینو یو شمېر مشرانو او یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او استادو هم پکې برخه اخیستې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. د الشباب یاغیانو د کینیا په شمال ختیځ برخه کې د سومالی سرحد ته نږدې د ګاریسا په پوهنتون حمله کړې ده. لک تر لګه ولس کس په کې وژل شوی دی، د شپې ته نه زیات زخمی شوی دی. خو تازه خبر وایي چې د مړو شمیر 2 کس دی او د نیول شوو کسانو شمیر 10 دی. په دې حقله رپورت لرو.
د الشباب ډلې د نننی برید له پایل څخه څو ساعته وروسته د دې کار مسؤلیت په غاړه واخیست. د غډلې په اعلامیه کې ویلي دي چې دا کار یې د هغو کینیايي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو لپاره کړی چې په سومالیا کې جنگيږي. د دې ډلې یو ویاند رويټرز خبري اژانس دا هم ویلي دي چې د هغوی وسلوالو په پوهنتون کې د نننه یو شمیر ایساویان یې برمتنی ویلي دي، خو ټول مسلمانان یې خوشی کړی دي. د الشباب یو بل ویاند د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې دا ډله غواړي ټول هغه کسان ووژني چې د الشباب په خلاف دي. د رپورټونو پر اساس نننای برید سهار 15 بجې د پوهنتون د دروازو مخې ته پر چاودنو پایل شو.
We had some gunshot and we were sleeping, so it was around us.
موږ به دو چې د دزو غږ مواورید او راویښ شو. خلکو د خپل ځان د ژغورنې لپاره هرې خواته منډې پیل کړې، خو په تاسف سره چې خلکو هیڅ خواته منډې وهلې چې دزې ورڅخه کېدلې. په دې ونه توانېدلو چې ځانونه له پانتون څخه وباسي، خو بالاخره مو وکولای شول چې له پانتون څخه ووځو.
د کینیا پاوځ او پولیسو د پیښې ځای کلابند کړی دی. د استخباراتي معلوماتو پر اساس د کینیا حکومت تیرونی د نایروبی په هانتون ته خبرداري ورکړی و چې د الشباب ډله د نورو هدفونو ترڅنګ پر یو مهم په هانتون د بریډ پلان لري. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د عراق حکومت ویلي دی چې د تکرید خارې بیرتنی ولده. د دې خبر تفصیل لرو.
صدر اعظم بادی د تکرید خار په کوڅو کې وګرځید او دای و مهمه ورځ وبلله.
وجهنا الامر
موږ ځای پولیسو ته امر وکړ چې د دې ولایت د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي او د ولایت اداره ولایتي شورا ته وسپاري. امنیتي ځواکونه د ولایت او د خلکو په خدمت کې دي او څومره ژر چې موږ خواندي کیږو هیوادوال به وشي کړای چې د حکومت تر پاملرنې راشي او ټول عراق به د داعش له جنایتونو آزاد شي.
خو دا خوشحالي په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونه اوس هم د سلګونو جنګیالیو له خال مقاومت سره مخامخ دي. د عراق د کورنیو چارو وزیر محمد سالم مخابان وایي چې دا مهمه ده چې تکریت سولیز عادي حالت راسونسي.
و تکریت اليوم
د سړک د غاړې بمونو او د موټرو بمونو د سیمې له پاکولو نه وروسته موږ به د پولیسو ماموریتونه پرانیزو چې په دغه ښار کې عادي حالت رامنځته کړو او موږ به خپلو کورونو او ناحیو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدلو د څارلو لپاره کمیټې جوړې کړو.
د عراق اردو او ملیشه جنګیالیو د تیرې میاشت په سر کې د تکری تبیانی ولو لپاره عملیات پیل کړي وو. د اسلامي دولت ډلې په تیر جون کې د تکری ښار نیولی وو. عراقي ځواکونو څو ځلې هڅه وکړه چې دغه ښار ونیسي، خو تر هغه وخت پورې ناکام ول چې تیر میاشتې د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو هوایی بریدونو او د ایران په ملاتړ سنی قبایلی جنګیالیو مرسته وکړه. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شال دی پسر کړي نره نره باران دی، نور دی لګولې نره نره باران دی، بیا دی پسنا درنجو تور خال وهلې، شال دی پسر کړي نره نره باران دی، نور دی لګولې نره نره باران دی.
بیا
شالی پتھر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے پیاتی پسنا درنجو تور خالوالے سو شالی پتھر کنے نرے نرے باران دے نور دی لگولے نرے نرے باران دے
د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
مونږ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. قدرمن اوریدونکو، امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګری هیئت د سفر په دوران کې امریکا ته د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه 50% زیات شوی دی. نن موږ د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې پام دی بارا کې غږیږو او د ملمنو سره دا مسله راسپړو چې د سکالرشپونو دغه زیاتواله افغانستان ته او د افغانستان په آینده ټولنې کې څه تاثیر درلودلی شي. تاسو څه نظر لري؟ کولای شئ د خبرونه ته ټلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د خوست سرپرست والی ویان مبارز زدران د امریکا غږ ته ویلي دي چې په خوست کې په ځانمرګ حمله کې څو کسه مړه او زخمي شوي دي. د هلمند د ګرش د ولسوالۍ د امنیت قومندان وژل شوی دی. د ګرش د ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال حکمت الله حقمل تیر شپه د ګرش د ولسوالۍ د زمبیلی په سیمه کې وژل شوی دی. د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار د امریکا غږ ته د پیښې په حق ویلي دي چې قومندان حکمل تیر شپه د ګرش د زمبیلی په سیمه کې د ځایي پولیسو مرسته ته ورغلی و چې هلته په پوستي کې چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په خوست کې په برید کې د هماین ټپي کېدلو خبر صحیح دی. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو کسانو شمیر 18 تنه او د ټپیانو شمیر 18 ښودلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د فرخوندی د وژنې د قضیې د سیړلو کمیسیون نن خپل رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې داسې شواهد نشته چې وخی چې فرخوندی د قران شریف سوځولی وي. کمیسیون ویلی دی که څه هم سل په سلو کې دانه د معلومات چې د فرخوندی د وژل کېدلو انګیزه سوه، خو د دوی څېړنې دا ښودلی ده چې هغې خزی زیارت د سجدې کولو او د جندو د خلولو نه منع کولې او دغه علت و چې په زیارت کې تعویز کونکو او متولیانو په هغه قرآن کریم د سوزولو تورونه ولګول او د هغه خلاف خلک راو پرول. په راپورت کې راغلي دي چې فرخنده د قرآن شریف قاری و او خلک اسلامي لارې ته دعوتول. جمهور رئیس اشرف غنی نن د فرخوندې د کورنۍ سره لیدلی او ورسره یې غم شریکی کړی ده. په هغه بیان کې چې له ارګ نه خبر شوی ویل شوی دی چې جمهور رئیس غنی د فرخوندې د کورنۍ غړو ته ویلي دي چې داسې کلمات نشته دی چې استعمال کړي چې د فرخوندې د وژلو غم ورباندې کم شي. جمهور رئیس غنی ډاډ ورکړی دی چې دولت به د عدالت د تامینولو لپاره ټول اقدامات وکړي. جمهور رئیس د فرخوندی کورنۍ ته ویلي دي چې د فرخوندی د قتل قضیه کې به ټول ضروری او لازم ګامونه واخیستل شي. خو د هغه په وینا د حقیقت موندونکو کمیسیون ارزونه ثابت کړه چې فرخوندی یو معصومه او بیګناه نجلۍ وه. اجرایوي رئیس ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره مثبت اقدامات شوي دي. ډاکټر عبدالله چنن په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې خبرې کولې. ویلي دي چې سوله او امنیت په افغانستان او پاکستان کې ثبات او ترقی راوستي شي او افغانستان غواړي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې ژوند وکړي. هغه ویل چې افغانستان د خپلو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو په برخه کې اقدامات کړي دي او د ګاونډیانو نه هم هیله کوي چې همدغه سي اقدامات وکړي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ننویل د ملک د اتمی پروګرام په سر په خبرو کې خایسته زیات پرمختګ منځته راغلی دی، خو ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو لا تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې. ظریف د سویزرلند لوزان په ښار کې چې خبرې لا هم روانې دي د غونډې د تفریح په وخت کې دا خبره وکړه. موافقې ته د رسیدو لپاره اصلي مولد د سیشن بې په نیمه شپه پای ته رسېدلې، خو نن دویمه ورځ ده چې دا خبرې لا هم ادامه لري چې د ایران د اتمی پروګرام د محدودولو په بدل کې په ایران لګیدلې بندیزونه لرې شي. د القاعده وسوالونو په داسې حال کې د یمن په جنوبي سیمه کې په یو زندان باندې حمله کړې ده. 300 بندیان خوشې کړي دي چې د یمن په نورو برخو کې د شیعه یاغیانو او د حکومت د پلوي قواو ترمنځ جګړه ادامه لري. د شباب یاغیانو د کینیا په شمال ختیځ برخه کې د سومالی سرحد ته نږدې د ګاریسا په پوهنتون حمله کړې ده. لږ تر لږه 18 کسې وژلي او د شپېتونه زیات کسانې زخمي کړي دي. د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې افغانستان ته د فولبرایت د سکالرشپونو د زیاتېدو په حق لږیږو. دغه 50% زیاتواله امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په دوران کې راغلی دی. تاسو چې هم نظر لري یا سوال لري کولی شئ د خبرونه ته ټلیفون وکړئ. مننه کوم چې په پروګرامونو کې برخه اخلي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.